د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو، د هیلو ورانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم ویلي چې له تیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او په رواني ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلرم تلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر میاشتې پر څلرمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور وو، د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریب مځکه خړوب کړه او نورې پروژې دي. هغه هم درس په دغه دښته کې وسو زرونه هم کښېنولې. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 26 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف ټیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه ښار د دنی پرسین لکین اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پرسین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومن مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څو پوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګېدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو. د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بې پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړي دي. د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي. په سیمې کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشا وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړې وو. د عراق په کرکوک کې یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل سوې چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ایتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوې دې بیرته راپاسه. زکه چه هر تیاره پس رناوی را پاسا او روان شا که دیشی دازل بریالی شی که بریالی توب پا آسانا او یا هم پا لگو حسو لاسترات للای سمرا چه ارزخت لری دمرا بای ندرلود لوڑی جواری گتا و تاوان بریالی توب او ناکامی غم او خافگان د انسانی جواند دی ویسه که دعا مخونه دی چی مونگ او تاسو ورسرا پا ورزینی جواند که مخکی گو پا گتا او بریالی توب خوشالی گو او پا تاوان او ناکامی خفاکی گو نرازی چی لزان سرا جمن وکرو چه پا زیان با خفاکی گو خو حیث کلا با نا امیده کی گو نا هیلا با للاسا نور کوو زکا چه دنیا پا امید خوڑل شوی او نا امیدی مرگ دی را پاسا روان شا او دی بلوی دلی لاس نیوای وکڑا
زما در نورونو دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده راشه زویه چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی یم.
پسترګو چنارګل اکا پلار مې چای غواړي شته دی؟
پسترګو دا دی دستی راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم یې. کور دې لغلی ډک شه.
کور ودان همدلته یې راوړه.
پسترګو
اوهو امیده دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړم یې.
امیده زویه ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه. د همدې لپاره هره ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي.
دادای دا مشین د ګوړې چای.
کور ودان چې نارګل اکا همدلته یې کېده.
امیده زویا زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرهنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو بیا نو کولی شو چې د کانکور لپاره د امادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی. همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوي وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا امیده زویه چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی. د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی دی، دلته موټر او رکشه نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی. بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
اویلۍ کې مې درولی زویه چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده زه به یې دستي ولیږم.
فرزانې دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هېڅ بې یادم نه یم. ښه ساعت تېر دی.
هو رښتیا وایي ډېر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی. خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانې خورې، زیره مې در باندې. زمونږ ناروغ شو، خبرې وکړې.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانې څه خبره ده؟
جمیلې زیره مې در باندې. میړه دې په اوش راغی، وایي چې خبرې وکړې.
یا لاست نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. الا فرزانې درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الا درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، ته ورته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده ته صبر چې زه یو ټکسي را وغواړم، سو چې هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا د ټکسي مې هم را وغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وای خدایا زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درځه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درځه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، تحقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، اشی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلکیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زره افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوس پتا تم را پیدا کړم، عجیز بای پیسې راکی کنه.
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمن دې جوړ شي.
پر سرګو عجیز صاحب،
او هو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی، هغه د حاجي صاحب شیرین او خیال ګلا مور سره ناز دی.
اوهو دوی سره خو په سم شته چې په دې په سبا نه به څه کوي؟
ولې هیر مشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو په سبا حلاله وي، ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
ښه ښه خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې په سبا حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه که، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. ست زور نه وحی راز کنه جی سر تنک صبر وک زی در ولم
وایم کور مولا غل ډاکچا دا بچو کا لالئی زما خو علاقه په کلاس ګرځي.
هیڅ غم مکوا زه چې در سره يم، نو د هیڅ شي غم بنه کوي، سر وبخي د غونچا ګل دی، نور به خیرات کو.
کور مو ودان جی سر یاره که زما منی امتل ته یالال کې او په دې کاریګر وي وو ویشي لدوی نه مستحق خلق لکوم شي.
لختیا وای
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کا.
والک چنار ګلا ته لاړ شای وا چاړه یو تبرګای یو پوزای او رسی راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کو.
وایم پستر ګو ملک صاحب
خان او تاسو سو پورې دا وسایل آماده کړئ، زبا یو زل د کاریګر اول واخلم چې څه یې کړی دي.
سبا دا
والک کاریګرو حاجی صاحب شیرین یو پس خیراتوي تاسو باندې ویشي، خپل حق لري واخلي او مازیګر ته خپل کورونو ته ویسي او خپل بچو سره په ګډه وخوري. او هو زمونږ مریض ته دعا وکړي چې خدای پاک ورته بیړنې شفا ورکړي.
مالک صاحب راشي چې پساله نه ای.
سمدا سمدا دادا درغلم.
ملک صاحب راشه کنه په دې پس باندې لاس کیده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات قبول شه.
اوهو انت پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستي؟ ویش لویه خدایا دا د فرزانې امانت پیسې دي، خدای خبر چیرته رانه ورکې شوې دي. اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکومه؟
مور ولې خپه یې؟
هیڅ لورې پیسې مې ورکې شوې دي، اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې لږ صبر وکړه، چې د فرزانې پیسې رانه ورکې شوې دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نه وې اخیستې؟
مورې مورې دې ځینم پلار پیسې واوسلې، ما ولیدو.
رښتیا وایې؟
او ما خپل ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ماته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستې دي، بیا یې څه ګلان نه وي کرلي.
پلوشې، او پلوشې چیرته ورکې؟
ولې څه ټکه رالوېدلې ده چې داسې چیغې وهې؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطا یې؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې هم تروا ده.
پیسې مې ورکې شوې دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړې دي؟
دې الماری کې مې ایښې وې. اوس څه شته او څه نشته؟
اوس ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار ما یې 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمونږ په کور کې پردۍ پیسې څه کوي؟
دا د فرزانې پیسې دي. د فرزانې ما ته یې امانتي راکړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بېرته رانه وګرځې نو.
توبه خدایه، څه رقم سړی یې ته، نو زما له ماشې ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلې شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانې پیسې راته راکړه، بده خبره ده. پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشې، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشې، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه ته خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه. ته خو نه له کوره خبر یې او نه هم له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پې چلیږي.
لا حول ولا نه دې په شیطانی یاره، خو څه درته ووایم نو. هغه د ملک اصغر خبره سمه ده. ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع کړه؟
څه هلکه، چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده؟ ګوره همت خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم. ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي؟ زم لاړم له یوې ښځې سره مې کار شروع کړه. خدای دې زما بیخ شین کی.
همت خانه، خیر دی؟ سوال درته کوم چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه. هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم. ته ډېره کبرجنه شوې. که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه هر څه دې چې زرې وي بیکه، تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی، نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه، کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
زما خوږې لورکې، غلې شه، جنګ نه کوو.
ها دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي. زه ځم او ځان ته کار پیدا کوم. ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روان یې؟
فرزانې خورې، د قوا واخله، نن ډېره ستړې شوې، اعصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډېره مننه شیرزمان وروره، رښتیا هم چې نن ډېر ستړي شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
ښه فرزانې خورې، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللي هیوادونه دي. دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډېره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډېر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي، دوی ډېر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې ووسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي، څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو او صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودان او سفر ځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي، نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي. راد شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیرزمانه، چې دا جمیله خور او خاوند به څنګه وي؟ ته خو بالتیا نه لري، یو ځلې پوښتنه نه کوو؟
زب یو ځل پوښتنه وکم، ته هم دلته کینه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي مینه خانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قهوه هم راواخلم. راځه خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اسه مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده.
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه که، بیرته ترې راغله.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ پخې کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او مینه خانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی چې هغه استاد فیروزه.
یاره چینار ګل، ډېر نازوانه بنی آدم دا، مې لا نوې واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی.
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا څه ګډي وډي وای واله کښ هغه وای. اول سلام بیا کلام.
واله چینار ګل، سپین بلبل ډېر خبر دې په وکړ. اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی، لدن ګیلا نه ده پکار. کوټ لگا لې ډاکشا، لخلکو سره سلوک زدا کا سلوک.
سماده سماده، دومره نو خیارم نه چې سمره باټی ولی. او ای ستا خلک خو هیڅ برکت نشته. ټول مر خلکو ته وای چې کور دې لغلی ډکشه، ما خو نه غنم ولیدل او نه ورجه.
کې نه خواشه څوک لو لګی مړ شوی، دا بوجی بوجی غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
واله کڅ نار ګلا، د سینار بلبلا، زمونږ د خیرات وخه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، وخه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سره نوش جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنگ اچي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یار، دا څه کوې چنار ګل؟ کله مې په جنگ اچولی استی وا.
چنار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
وا لکه شاغه، ډېر کړه ته مه کوه، چې غواخه دې له ما سره ده. ولا چې و چخلو خو دې بیرته ولېږم.
نه کنه یار، داسې خبرې مه کوه چې خپه کېږم. د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره کوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې، وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې لغلې ډک شه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
والکه چنار ګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړ؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ها ها، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوک شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه. ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلی لپاره، یې نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چنار ګله وایمه د خولې دې ځار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه مات خانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چای در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرامه شي. ګوره دا چای هغو ته ښه دوا ده چې له خپلې ګز سره جنګ کړې. ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې، خو تا نه منله.
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مختشم اوس دم پوره وړی وایه کنه څه درته وکم امر کوه امر
یاره احمد خانه نو پنجکه آفرین زما دغسې نر سړی په کار دی
احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه نور هېڅ هم مه کوه
ما ته داسې کس په کار دی چې زما د دښمن سترګې ترې وسوځي بد سړی خو بد ځای کې پوکارېږي
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې زما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي یو په یو یې درته ورکوم لنډغر له اوبو نه ډارېږي
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی وایم ته لکه زمری اوسه زمری
زه لا اول زمری وم ملک صاحب زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم دې یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړی خلاص دې مړی
یاره منم دی احمد خانه ښه نو سلام ده اوسه
ستا معاش له ما سره مقرر شي پوه شوې
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې باډیګارد
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه د هېڅ شي غم به نه کوې بس د ما مټو بدو شه یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه
کور دې ودان ملک صاحب ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کړم
ښه نو د ما زمریه همدا اوس ته په کار پیل وکړه اول به د ما دهقان پسې لاړ شي ټول حساب کتاب به ورسره ته کوې ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوې وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر هو د ما جاو جلال به ته ساتې
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښیي له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم څوک به رانه سر پورته نه کړي سر
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم
ګوره احمد خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک
چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم
بلکل سمه ده ورده
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب
په مخه د زړې ګلونه ورځه ورځه لاړ شه صبر چې یو غړپ وکړم له ګونګ سره به د ګونګ په ژبه خبرې کوې همت خان د کوتک سړی دی وایي زه دې چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پرې ښه وټکوم زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر رانه پورته نه کړي سر بس سړی به بدې ورځې ته ساتي احمد خان د بدې ورځې سړی دی او ما ته ښه پکارېږي خدای دې راوله احمد خانه
چې پښه زما خوږه زویه ته غلی شه چې زه د فرزانې ترور ته زنګ ووهم چې کله راځي له خیره سره او که نه راځي چې ستا واکسینونه درته وکړم چې خدای مکړه ناجوړه راته نه شي دا دی زنګ خو ورغلو
سلام علیکم شبنم
وعلیکم سلام څنګه یې فرزانې صحت دې ښه دی دا دی شمیره مې خو در سره شته ده ریحان غږ دی ملالۍ سره ګړېږي
ډېر خوږ ماشوم دی ته دې د موبایل کمره چالانه کړه چې ریحان جان وګورم په څه خفه شوی یم
سمه ده خورې دا دی دلته ښکاري
هو ومې لیده ریحان جانه څنګه یې جوړې وخوږه
هو رښتیا فرزانې مریضان مو څنګه دي
شکر دی دواړه ښه دي زه نن روغتون ته راغلم څو مریضان وګورم سبا ته کېدای شي افغانستان ته حرکت وکړم
څه وایې رښتیا
هو تر زم له خیره سره ځکه چې ناروغ مو نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت بیا دلته یې مېرمن هم ورسره شته او شیرزمان هم شته نو زما ضرورت نشته
ښه ښه نو سفر د خدای بې خطره کړه زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هرکلي ته درځو ملک صاحب حضرت خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی ویلې ورشه یو فرزانه په قدر او عزت راولی
نو ما پسې ولې راځئ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري ښه راغلاست ته دې راځي
هسې ځای مه پازابوئ زه خپله درځم هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو ښار ته به م یو ځلي سر ورښکاره کړو
اپری ده چی طول در شو
خدا غصی پاک خبر راتا وکا پیانو سمدا راشی طول راشی لارا کی با دیری کسیم وکو ده خارج کسی با در تا وکم
دیر خدا خاما خوا در زم
مانه نشب نم او اختیا تره هنجان وکسینو تن دیخنا مکاوا لاور تا وقشتا کل چیز در اغلم بیا بای ده وکسینو غم وکو
سمدا خوری من داسی با وکم کله چې ته په خیر سره راغلی بیا به مشوره وکړو
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه
ژوندی اوسې فرزانې ځان مه په عذابوه یوازې ولې ځان ستړی کوې
ښه نو شبنم ما ته غږ کوي زه به لاړه شم بیا سره خبرې کوو له خیره سره
سمه ده خورې زه په الله دې سپارم
ریحان جان زما لخوا مچوکه د خدای په امان
په سترګو الله دې مل شه
مننه
درانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډرامه مو تر پای اوریدلې وي شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته ملالی تو ګورا منه را ناغستې د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه مڼا خستې دا
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ خوایی دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
آزادی ملما السلام علیکم د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د آزادی ملما پروگرام ته شرغ لاست په پیل کې درته وایست چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولی چټک سوی دی
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په غیبه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی په غیبه باندې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلوماتو کې چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مرفکرن، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دې طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبرې رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښه نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و، سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته راغلم، مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری علي اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغه نور څه بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم، چې هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوم. مې تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک تورن سره امتیان ورکړو، حقوق ده زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتیان ورکاو، د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پات شوی، دفتر رئیس پات شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار د حقوقي تخنیکی همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی، ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او درحال کې زه ودې دي خان زما زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بي سواد دي، حتی زما پلار یو دي خان سره ده، وغه د کلی و طرف سره ده، او مکتب ته یو ورځ هم نه تل. او زه یو مثال ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی مانه ده، نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولی د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم، او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد مې، ولی کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستری ذکر کړی، اما ځوان اما غ نسل مې چې په جمهوریت کې شوې، اما تر څنګه ډېرې داسې خلکو چې هغه ذکر کړي دي، مشکلات ګرځلې دي، حتی ډېرې وختونه زمایات چې د ذکر د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغه سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم لنی کمرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر وو او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ، په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بلا شک اساس د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغه زما غونډه ذکر کړی دي، خصوصا هغه چې بیا د صاحب زادگان نو، یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو، یا فرض مثال هغه کلک مخ نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو، او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي، لبه د مرغه دا د افغانستان د سقوط غاصلی تعریف ته، کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نو مانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو، نو دا هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي، نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریږ دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 4 میلیونه ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تانه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا سمره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تانه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه ذکر لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد بیرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل د پرنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او دا غنه استفاده وکړي. دا به د مرغ افغانستان زیات زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي بده مرغ بیا هم زو، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغوی منفق شوي دي، په مختلفو بهانو باندې مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پور تړلی وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځوزم. یعنی هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
بلې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی، په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ترړ، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده. ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ، د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع څخه لرې لاړ نه شم، تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دېځي کې خصوصا هغو افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول، نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لوی او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی، اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغه چې په خارج کوسی کې پری باندې پیږي چې د یو ماشوم لویول په بیرونی هواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د سلور اولادونو پلار لپاره ډېر مشکل وس چې هغه د بیا زده کړې پیل کې مخکې لاړ شو. ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي او مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کې نیمه چې حداقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ د زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېرې، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوول جابس یا فقط هغه وظیفي کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځ تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنه برخه کې، د هغوی د علمي روزنه برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډیره پوره چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده، دغه فرصت ډیر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چیرته چې مدني فعالیت نه وي، چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واغېسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی بزي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکی دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لري موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف شي، اما نړی تروس تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګو امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه وو، سیاسي چوکاټ کې نه وو، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا د پخواني چارواکي د چارواکي توب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه سره کال مخکې ختم شوی دی. داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي، اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي. ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیال انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا دلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې سوسوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمساعدې چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري، هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنولي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
تشکر.